د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي چې د جرمني په فرانکفورت ښار کې دی د پاکستان پر قونسلګری د یوې افراطي ډلې برید غندلی. په بیان کې چې نن د دې وزارت خبر کړی پر هغه څه چې د قونسلګری په خوندي ساتنه کې د جرمني چارواکو پاتره تلل بلل شوي انتقاد شوی. بیان د جرمني له حکومت غواړي شوه د پاکستان د ډیپلوماټیک ماموریت او کارکوونکو د خوندیتوب لپاره سمدستي لازم تدابیر ونیسي. په یو ویډیو کې چې پرون په ټولنیزو شبکو خبره شوه یو ډله داسې په داسې حال کې لیدل کېږي چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورسره دی او په فرانکفورت کې د پاکستان قونسلګری ته نوزي او بیا د پاکستان بیرغ را پرې وباسي. د طالبان حکومت د ازموینو ملي ادارې د کابل اوسیدونکي اتل خان رحیم زوی د کانکور په سږنۍ ازموینه کې د لومړي مقام ګټونکی اعلان کړ. دې ادارې نن وویل چې رحیم زوی چې د حبیبي لیسې څخه فارغ دی د 395 نمرو په ګټلو د کابل طبي پوهنتون ته بریالی شوی دی. دا 2023 کال د کانکور ازموینه په څو پړاوونو کې د نجونو له ګډون پرته واخیستل شوه. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي د ملګرو ملتونو د اړوند اداره به د افغانستان د ټولو خلکو په تېره بیا د ښځو نجونو ملاتړ ته دوام ورکړي څو هغوی ته روغتیایي اسانتیاوې چمتو کړي. تدروس هاندم ګریس یوسس دا خبره د طالبان د حکومت د روغتیا له سرپرست وزیر نور جلال جنرالي سره تر کتنې وروسته پر خپل ایکس پاڼې کړې ده. هغه لیکلي دي چې له ښاغلي جنرالي سره د تېرې اونۍ په کتنه کې د ماشومانو د ګزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د هڅو پر ګړندي کولو او په افغانستان کې د نورو ساري ناروغیو په اړه هم خبرې کړې دي. او پاکستاني رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د ماشومانو د ګوزنډ یا پولیو نه هم مثبتې پیښې ثبت شوې. دا پیښې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې ثبت شوې دي خو وروستۍ هغه یې په هنګو کې ده. د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکو پرون رسنیو ته وویل چې د سند ایالت په ګډون د دې هیواد په څه باندې 500 سیمو کې تر اوسه د پولیو 215 ډېرې نمونې موندل شوي دي. دوی په وینا تر دې دمه نه ماشومان په ګوزنډ اخته شوي دي. پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ یوازیني هیوادونه دي چې لا هم پکې پولیو ناروغي مخه شوې نه ده.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو لوي متفاوت زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړي ومه ورسته راپولم. نن خبرې کې چې د ګلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پریخي دي. په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایي زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول. لږ کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسي ضرورت کوي په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وتل دي. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګې د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم. خو تر هر څه لمړی د تیری ونې د مهمو سیاسي پیښو ته سر ټکی. په یو لسم اکتوبر د تلویغ زره پښتنو استادو قامی عدالت د ګیلمن له جنازې وروسته منظور پښتین ګواخ کړی چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی. د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
زمون د شهیدانو انتقام دا دی تر اپورته شو یو څه جوړ کو او بیا یو عمل شو. نو راځه موږ په لم تک نو تقریرونه دغه شیان نه وخت نه دی. نو دا یو عمل وخت او هغه عمل یقینا په یو وړه کچنا چې څومره هم په لویا کچوي دومره د کامیابی چانس زیات دي او دومره یې بیا زر هم کولای شي په اسانه هم کولای
شي. اوس دا مسلم لیگ د بنیادی روحانیت نه استفا ورکوم چې زما بچې د وجلې شو دغه له سوق تاسو نشي کولای زه دې لپاره اوسل شو.
زما د ټولو هغه سیاسيونو څخه چې د بیورن کرخې لاندې پرتې هیله ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین تر څنګ ودرېږي تر څو د افغان ولس غږ ټوله نړۍ واوري او هغه پرېکړې چې هلته کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځای خلک وایي تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دی راوړاندې شي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
کورونه وغورځول او تقریبا په سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند د لاسه ورکړ. دا هماغه سه شنبه سهار 15 بجې د خبر بس ټیم دلته سپورو سره تر ورسېدو سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو اوریدل موږ دی نتیجې ته ورسېدو کولمړه نه ورزمانه چې دلته خلک ژوند ډېر زیات اغېز من شوی کوم خوراکي توکي چې دوی په شور باندې یا ورزیدلی یا ور باندې باران ورنوته وګور ور باندې ورغلی وي خوراکي مواد د مازه تللو نو د پرون نه سم د تیارې د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده الحمدلله زموږ ټیمونه پاره دي دلته
خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته لري او خپل کورونه د لاسه ورکړي البته د کرایانه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستی وکړو تعلیمي سرپرستی مالی سرپرستی ورسره نقدي مرسته وکړو همکاري ورسره وکړو زخمیان ډېر زیات دي د هغې زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله د زخمونو له وجه نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نه شي وتی هغوی سره مرسته وشي
حکومت راغلی حکومت نن خپل نظامي سړی حکومت نه اوس پیل خفا یم په دې چې هر ولایت کې چې باغم وشو او تر والی پورې تر هغه دلته تش ولسوال څه کې چې هغه یو سر ګروپ هم
نه دی راغلی نه دی راغلی
چا پوښتنه کړې ستا ودې راغلی دلته څوک ولاړ نه شي څوک نه ولاړ نه شي دغه پورې کوو کې پور خلک ور راځي
او په انګلیسي د وزنی مسلط طالب مذاکره چی او محل غیابت عباس ترنګزید طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسی څلور ځلې مرور شوه دی ځنی مرورتیا د غیابت سبب او ځنی څنګه تکیدل د توند نیوکی او ویناوی بولی
عباس ترنګزید وایو سکلای دا او فکر کوي چې دا نظام په ځای دی چې خلکو ته او نړیوالو ته منلو ور شي دی هغه پالیسانه غوړه کړی دی چې خپل نظام ژوند او بقایا د خطر سره مخامخ کړی دی او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولي
سره نه ورنج په وحي خطر کې د امریکایانو سره خبرې وکړي هغه خپل علایق د عیسینا لریکل او د امریکا سره د شاګر کې تاسو معلومه ده ملا برادر هم شامل دی او د نورې ډلې هم شامل دي او دا یې لږ چې پاکستان کله امریکایانو سره او نظام بدل شو دی دا فتن هغه ډله چې په دوحه کې د امریکا سره د شي وه هغه یې په شاو تموله او خپل ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یې رغمل او د مقابله ناکام شو
بیا هم ستړي مشي ننګرهار تیرونه یو غیر پیشبینی شوی توپان سیلې او غلې له سختو تلفاتو سره لاس او گریوان کړی چې د ناتایید شوی او شمیرو لمخې په دغه ناورین کې لکتر لګي او سلو دیرش تنه مړ شوی دي څلور سو تنه ژوبل او سلګونه پورونه ویجاړ شوی دي طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمیر یو نیم سلطنه خي خو د ننګرهار د عام روغتیاي وسرچینې ازادي رادیو ته وایي تلفات تر هغه په مراتب لوړدي چې د طالبانو ادارې اعلان کړی دي د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینه اخیستې چې هغه هم کمه شوي او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس او ګریوان وای بلخوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپل یو د مرستې لپاره جوړه کړې وه پالان وای لومړی ورته ځای لخاره د باندې ایدګاه جماعت انتخاب کړ خو د خیمه له درولو څو ساعت وروسته ورته ویل چې د عدلی وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړی خو اس کې هم ځوانانو ته اجازه نه ورکول شوی چې د ننګرهار د ناورین ځپل یو د پاره د مرستو خیمه ودری دغه توپان د کورونو د دیوالونو بمونو لره غورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې د مخابراتو خدماتي انتنونه د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفي هټۍ هم له منځه وړي دي او د دې ترڅنګ د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي د غرازی په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډیره تخریب کړی دی د ننګرهار د ناورین قربانیان وای تر اوسه د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاس نیوي ته هیڅ کور نه او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی
نو خو دې خواته هیڅ سوګم نه دی راغلی حکومت راغله حکومت نه چرکتیا خبري زه خپل نظامی سړی یم د حکومت نه اوس پیلن خپه یم په دې چې هر ولایت کې چې باغه وشو او تر والی پورې تر هغه دلته تش ولسوال څه کې چې هغه یو سر ګروپ هم
نه دی راغلی دلته
نه چا پوښتنه کړې ستا ودرېږي دلته څوک ورلاندې شوي څوک نه دي ورلاندې شوي دغه پورې کورو کې ټول خلک ورلاندې شو هغه ورلاندې شو چا
پوهېږي څو کسان ستاسو کلي کې ورلاندې شوي دي دقیق راته ویلی شي
تقریبا لس تورس نه خو ډېر ورلاندې شي
دا چې وفات شوي دي شهیدان شوي دي او زخمیان
خو ډېر دي زخم
زمونږ ماشومان تقریبا دا درې مسلورم ورځ ده وچه ډوډۍ پخوانی ډوډۍ مونږ په وبو کې لمده او مونږ خپل بچو ته ورکاو مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کو چې څنګه ستاسو د دستون نه دا غوړی ورجې تیریږي څنګه ستاسو د دستون نه دا غوخي تیریږي څنګه ستاسو د دستون نه دا نوشابې د شین خطه زی چې دغه ماشومان چې وچه ډوډۍ خوري
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمیر راغلي دی د کار کې تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود یو د نړیوالي خیریه موسسې ندی لاره رسیدلې نو هر څوک زما غږ اوري په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشه دا خلک ډېر زیات اغیزمن شوي دي ډېر زیات دردمن شوي دي په دې وخت کې دوی زمونږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري که هر طرف ته وګورو د ماشومانو جړاګانې دي مشران یو قسم ته ورخطا دي مړي شوي دي زخمیان دي نو دا خلک زمونږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري ان شاء الله تعالی قمر بنسټ به د دوی سره د اوږد مهال لپاره
او له استخباراتي پیچلتیا او ډک بریټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبرۍ غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورزنګ خبرداري ورکړی چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د څلوېښت زره اساسو قومي محکمه رابولي چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او له منځه یوړل شي، خو دای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید را نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندۍ وساتي، خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکي مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغه نه پس چې کوم نماینده خلک دا اولسونه خوخ کی دا به سایت ته کینی ملته بیا نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویا مشرتبه او دغه پر شا اولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قران د خپل مور په پای او عزت قسم وشي او تر هغه پس خو ظاهره خبره ده چې دا پریکړه نه پورته بیا څنګه دي.
ما انتظار وکړو زکا چې د ګیلمن غونډې کې سړې په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې د غیاغه خلکو نه شونی وي کوم خلکو چې دی وجلو نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټي کې مسلم لیگ کې يم نو زه د خپل بچی د پاره يم د پښتون د بچی د پاره يم چې هغه ته څه د خیر خګړې کار راوړم. خو نن ماته دا پته ولګیدا چې ما خیال ناراضي چا زمونږ دغه موګی شهر د پښتون د خیر خګړې ته نور سوچوکا نو نن زه دا یو اعلان کوم زماده مسلم لیگ ورونه د ناستی چې زه د مرکزی کونسل نام استعفا ورکوم زه د صوبایي کونسل نام استعفا ورکوم او زه د کوارډینیټر د زم ازلانم زه استعفا ورکوم.
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلی ترڅو لره وبرکه توریستی حمله وکوي نظامونه جوړخت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرینګدي. د ارمان لونی د کاکړ عارف وزیر او ګلمن شهید څخه د مخه هم ډیر هیواد پال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري او زه مطمئن یم چې موږ او تاسو که غږ سره یو نکړو دا لړۍ به لا نوره غزيږي.
بلخوا تیرونه په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحه اخیستې او د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریون هم پیل کړی دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زور د هغه جنازه او اجازه نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي راډیو ته وایي ننګرهار کې سلطنه کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمیر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل، خو طالب سرچینو ازادي راډیو ته بیا ویلي ډیری ځوانان له تادیب او پوهولو وروسته خوشي شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستانی ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي راډیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلې او ګواښونه یې کول. بل خو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمې لخوا په انلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه سل زره ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا یو نیم سل زره ریال راټول شوي. دغه راس په امریکا کې د خوست میشتو لخوا $10,000 او استرالیا کې $14,000، خو د جرمني په کولن کې €11,000 راټولې شوې دي. دا غشمیر دي چې د ازادۍ رادیو ته رسیدلی او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خبره شوې. او تیرونه د ګلمن وزیر لمړینی ورسته په لارو بار د خلکو نظر د ګلمن وزیر پر کورنۍ او چې آیا دا کورنۍ به د ګلمن لبایل ورسته پی ټی ایم سره پاتې شي کنه، خو د ګلمن وزیر کورنۍ د غړو څرګندونو ټول خلک حیران کړی دي. د ګلمن وزیر مشرور عرفات وزیر وای په عربي هوادونو کې مزدوري پرې خیدو د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به لمنزور سره د ګلمن وزیر پر ځای اوګه پوګه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي قومي مبارزه کې قرباني ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پښتین وای چې د ګلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوی وه په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورېدلو وړ وه. منظور پښتین زیاته کړې د ګلمن وزیر مور ورته همغه شیبه ویلي چې که ګلمن وزیر نشته نو په ظهیر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه درسره روانه شم. د ازادۍ راډیو د کوزي پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نظم همکاري خالده نیاز د ګلمن وزیر مور راغولې ده. د ګلمن وزیر مور ویلي زوی ورته له مرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلي چې اسلام آباد ته راولم چکر در کوم او درملنه دي کوم، خو له وادي مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګلمن وزیر نه علاوه تاسو نور څومره بچی دي؟
همو دوا ځامن دي ګلمن سره درې همو شپږ لیڑا دي.
د ګلمن وزیر څو بچی دي؟
ګلمن وزیر دوا بچی دي درې لیڑا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوی تاسو سره اخیری خبرې؟
پانا د ویره زه مختمو سره خبره وکړې چې مېر کړې چیر شي مو ته چې د پاپلار غانې شي یا وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کده ته مې لاوي چې وی ته چیر ته مې لاوي وی چې چې زه ډیر شم مېر کړې ته د دوله خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې ز خپل اورو را ای چې سلام آباد او د پچا کر بیا وره خو ځکې دای دای نه دا سره غوای چې زیدا سره وړ چې داینو.
ها او دې چې کله دی باندې حمله وکنو تاسو ته چا خبر درکو څنګه خبر شوي؟
دای چې کله وکړی ته روړ ځای ولې خبر راکړه ان ماشیر تا ول خپل ماشی مر دا ول چې ادا سره شهر دا غل ماشیر تا ول چې سیدان یې کړای جاي مړ نه دای او زه باندې په حالاتی رو واسطه
مطلب ته چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نازل لوڑا نه و پیسې ځکه پیسې و اسلام آباد ته مې جون ورا سوال آيو
او په چکر مکر به تاسو بوتلې چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
اے یو ور یې دې ته لوي چې بیا دې اده کړي بیا یا په چکر دی چې بیا یې پټا رغ رغ ډاکټرون دې کاسو
او د خو به شاعري هم کوله نو تاسو به شعرونه وغيرها ویل
اے شعر نه ارتا وی دا شعر ورتا وی یا چې مو زړه ته یال شه
د ګلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي؟
میز به سوتی ګلمن دوا ورنه دي اوی سوتی یو مل ما سکای دا یې د سارا وې د ګلمن سارا شهر دا
او داسې هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتن او دی کې څه حقیقت شته دي؟
بلا شته افغانستان شه دا
خدای ما شومان شته
نه دا
تاسو غوښتنه ده د حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنه مو څه غوښتنه ده
مې زه امن ده نه غوښته او نه نه غوښته چې امن وکړش وردا واوم
او ګلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړی دا نو دا غي حواله سره سوای تاسو
عمله چې په کړي دا هه پاتا مو ته نه لګی دا چې څه دښمنی تاسو حکومت په هڅ چیرې لور شته کاي ته مانه لې ویری تا کې اېڅه اېچا سره اېڅه غانه و دښمنی خپل شهر د دنیا وا وام تا خیر غوښته خدا فاتا چې دې عزت نه کاټ
پیغام سور کول غواړي اخیره کې
اے چنینا سلام وکي دا فن ته هم ور کو چې تی پاک و شي هرا اې څه نه دي کړی پښتون نه تا وی چې تی پاک وکي چې دا رب دا دا بکاوی ونا دا تر سره ونا ورړای نه را اې څه سره ور وچا تا نه دا ور کړای کو دا چې پښتانه تا وی چې تی پاک وکي چې نو دا دا بکاوی
د ګیلمن وزیر مور ته غوښوي. آزادۍ رادیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ایوی باوري سرچینې ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی یوازنۍ په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړی عباس تنزیه چې وروسته د دغې ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو له شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې پر رهبرۍ د توندو نیوکو او ویناو له امله ګوښې ساتل شوی او نوموړی اوس مهال مرور په قطر کې دېره دی. دا سرچینه وایي عباس تنگزیه چې د دوهې د مذاکراتو پر مهال له امریکایي لوري سره د خبرو د تبادلې مهم چینل و د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته په تمه و خو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوی دی. سرچینه زیاتوي ښاغلی ستانگزیه د خارجه وزارت د معینیت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتني ځنډ حاضر شوی و مګر په وروستیو کې د پاکستان ضد او په خپل ځایم باندې له نیوکو ډکو ویناو وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی. قبل کې د رسنیو یو شمېر استازي هم ازادۍ رادیو ته تاییدوي چې ښاغلی ستانگزیه مرکو ته نه حاضریږي او خبریالانو ته وایي چې حقیقت که ووایم تاسې یې نشئ خپرولی او که نشر مو کړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي. قبل کې د رسنیو یو استازی د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ رادیو ته وایي هغه وخت چې عباس ستانگزیه هیواد کې و دوی ته یې مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپلو مشرانو له پالیسیو سره په سلو کې لس فیصده هم جوړ نه دی. د طالبانو رسمي سرچینو ازادۍ رادیو ته له هڅو سربیره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي.
زه فکر نه کوم چې د عباس ستانگزیه مشکل به وزارت یا چوکۍ وي. زه فکر کوم چې اختلاف د نظریاتو ده. ستانگزیه د اناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتونکی ده، کار اهل کار ته د سپارلو غوښتونکی ده او غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ولیکه دلته په افغانستان کې ژوند کوه، صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه. هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید په خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لورې د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې وو او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده. د اساسي قانون نشتوالی هم احساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت اوس خو حتی هر ماموریت ته دا طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس ستانگزیه مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د په حساب یو معتدل نظام تعهد په دوحه کې د امریکایانو سره کړی و هغه چون رانغې دی خپل په پلان کې ناکام شول، فلهذا دوی په اول کرخه کې پرېنښودل شول، دوی ټول وتنبول شول دویمې کرخې ته او په هغه اساس باندې دی چې کله بعضې خبرې کوي توندې تیزې دا انتقاد د دی هغه سالم انتقاد په حساب په دی دی چې دی د هغې دغې لحاظ نه نه کوي چې دی فرزند د خپل د مقام او د شوکي التذه بلکې د امغه لپاره کې چې کوم تعهدات دوی کړی او تعهدات دوی پوره نشو کړل او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ او د ټول د ایسای وصفین مخالفینو کې دي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو تیرونه د منظور پښتین هغه ویډیو ګڼ باسونه جوړ کړی و چې نوموړی پکې د ګیلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي. که څه هم ډېرو دا د هغه بهادري بللې او له عاطفي لحاظه یې ستایلی خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب په رابطه پراخ بحثونه هم جوړ کړي دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورځنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نښان لاندې دي او باید د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان په خپله بې احتیاطۍ پښتانه بلې جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وه چې ډېرې هیښوونکې کیسې یې تر شا پرېښودې. په یو خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز دغې کورنۍ هیښوونکې کی کیسه هم لاس په لاس شوه چې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو له یوې بټۍ سره ګرو وه او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږېدلی و خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور یولس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګراویدل د یویشتمې پیړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللې او په دې اړه یې د حکومتي مسؤولانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو شمیر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تیر ونی د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام وراړول چې له دغه هیواد د کار او نور بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هیواد لپاره درنه صدمه بللی او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس وګریوان او له وګړو په خالي کېدو بللی دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ یعنی له پاکستان نه په ژوندونې پښې وباسي. د شمیرو لمخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي. خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 215,000 تنو ته یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2900 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې د تیرونه جالب خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګي واده بل اخر تر سره شو. د هند تر ټولو ستر میلیارډر او د نړۍ د 100 میلیارډر مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیرونه د 14,000 ملمنو په حضور کې پات ورسیدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یو برخه مراسم تر سره شول او د نړۍ د 1500 مشهور شخصیتونو لوبغاړو میلیارډرانو او هنري چیرو ترڅنګ 40,000 هندي ملمنو پکې د 10 ورځو لپاره ګډون وکړ. خدا زلی د واده وروستي مراسم د 3 ورځو لپاره وو او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارد هندي کلدارو زیات پیسې لګولي خو دا د هغه د 123 میلیارد سرمایه دی وی ورځي ګټ نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی خو له دې واده نه د هند اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسیدلې. د واده میلیارډرانو ملمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړې دي او هوکړې کړې دي چې د شننکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. او د څلورو یا پنځو ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي. خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره دی؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې 9 ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپلو نوي وزیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحیح څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږولي 15 او 4 هلکان چې د حمل په 1.5 اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول 3 کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش 150 ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړي ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی و تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستی وه او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل دوه کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي خو د دوه لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښوده او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د 4 کسیز الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلن ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 13 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالی پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1,509 کیلومتره پرواز کولی شي. د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې 2,03,000 ډالر مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 300 ساعت پروازونه کړی دی او د فرانسې ترڅنګ ناروی پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټول نړۍ پرې وګوري. او پام دې سره د نن و مورز عمران غاړم هر جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شنن لپاره د ازادۍ لڅپو او پاڼو خپل و مورز لسید شنواری سره مهیروي.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.